د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساعته پر لفظي خبرونه له همدې شپې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ایم پای ته ورسېدې. نوریاس نوری مودا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبې ورځ د 1499 هجري لمریز کال د غبرګولیا جوزا د میاشتې 12 ده چې د میلادي 2000 میلادي کال د جون له لومړۍ نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کرونا وایرس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پرې و. یوناني طبیب چې ادعا کوي د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوری رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختې مظاهرې روانې وې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. خبر د جمهوری رئیس د چارو ادارې پرون په یو خبر کړي خبر پانه کې کړي دی. د عثماني د مقررې تر اعلان څو ساعت مخکې ډاکټر فیروزالدین فیروز چې شاوخوا 15 کاله د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وو د خپل دندې د پای ته رسولو اعلان وکړ. هغه خپل ماموریت بریالی وباله. د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې دا بدلون داسې وخت راغلی چې کورونا وایرس د افغانستان خلک په جدي توګه له ګواښ سره مخکړی دی. د فیروزالدین فیروز د لری کېدو او پر ځای د ډاکټر عثماني د مقرری عوامل نه دی په ډاګه شوی. خو ښاغلی فیروز په افغانستان کې د کورونا وایرس له پایله د رسنیو او خلکو له توجه وړ شخص ګرځېدلی و او ځینو خلکو دی او ټیم د کورونا وایرس سره د مبارزې په چارو کې په کمکاریو تورنوه. په افغانستان کې تر پرون ناوخته له 15,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 255 تنه مړه شوي. تر اوسه 1500 کسان بیرته ښه شوي. خو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ د کورونا د شاوخوا 609 مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکول کېږي. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. هغه دا څرګندونه د جرمني سفارت ته نږدې د 2018 میلادي کال د می په 1 د خونړي برید د درېیم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. پروګل پرون په خپل ټویټر لیکلي چې په سفارت کې د نن د دې برید قربانیانو یاد غونډه جوړه کړې وه. درې کاله وړاندې د جرمني سفارت ته نږدې موټر بم چاودنه وشوه چې پکې له 150 زیات کسان مړه او تر 400 نور ټپیان شول. په وژل شوو کې د جرمني سفارت یوه ډیپلوماته او یوه افغان ساتونکی او په ټپیانو کې د جرمني او جاپان د سفارتونو یو شمیر کارکوونکي شامل ول. په دغه لوی برید کې 90% مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې وه. دغه برید د جرمني د سفارت د ودانۍ زیاته برخه ورانه کړې وه او له امله یې جرمني په کابل کې خپل کنسلي خدمات بند کړي وو. افغان چارواکو دا برید د حقاني شبکې انکار بللی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وې. خلک په مینوسوتا کې د می په 15 د یو سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو 24 کلن تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې راوتلی دی. په ځینو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان شوي او د تاوتریخوالي څو پیښې لیدل شوي. د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د امریکا ملي ګارد د قهرجنو مظاهره چانو د کرارولو لپاره مازف شوی او تر اوسه شاوخوا 1200 مظاهره چان بندیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یک شنبه د پرونیو د وړمې ورځې د مظاهرو په اړه څو وارې ټویټري بیانونه ورکړي او د تاوتریخوالي په مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انتیفا په امریکا کې کین اړخ افراطي وسله واله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. په سعودي عربستان او بیت المقدس کې جمعهتون بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شول، او په بریتانیا کې بیا هغو په سلګونو اعتراض کوونکو چې په امریکا کې له مظاهرو سره خپل ملاتړ څرګندو خپرې شوې د کورونا وبا ته په نه پاملرنې ټولنیز واټن مراعت نه کړ. په سعودي عربستان کې شاوخوا 900 جمعهتونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له دوو میاشتو راهیسې تړل شوي وو پرون د لومړي ځل لپاره بیرته پرانستل شول. په بیت المقدس کې لوی د الاقصی جومات هم د لمونځ کوونکو پر مخ بیرته پرانستل شو. په لندن کې بیا په سلګونو اعتراض کوونکو پر لویو غونډو د لګول شوو بندیزونو پام ونه کړ، او د امریکا د سفارت په مخ کې په متحدو ایالتونو کې د یو سپین پوست پولیس لخوا د هغه تور پوست کس د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ چې د امریکا په ګڼو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. په عین حال کې په ډیرو هیوادونو کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله بېساري بندیزونه لګول شوي، د دغو بندیزونو د نرمولو بهیر دوام لري. د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون یک شنبه له 6.25 میلیونه کسانو واوښت، او د دغه وایروس له امله د مړو شوو شمیر هم نږدې 3.4 لک کسانو ته رسیدلی دی. هغه دوه امریکایي فضانوردان چې د لومړي ځل لپاره په یوه خصوصي فضایي بیړۍ کې فضا ته استول شوي وو نړیوالې فضایي اډې ته ننوتل. د دغو فضانوردانو د سپرلۍ بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا د فالکون 9 توغندي په واسطه توغول شوي، او پرون ماښام نړیوالې فضایي اډې سره اړخ لګولی وو. ډاګ هیرلی او باب بینکن په دې فضایي اډه کې له دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شول، او ښایي تر څلورو میاشتو پورې په دې اډه کې تیر کړي. دا په نږدې یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په خپله فضانوردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا د روسیې په صحیح استوغندیو چې د قزاقستان له بایکانور فضایي اډې به توغول کېدل متکي وه. دغه ماموریت چې د سپیس ایکس کمپنۍ جوړه شوې بیړۍ پکې ازمویل شوې، خصوصي کمپنیو ته لاره هواروي چې فضانوردان نړیوالې فضایي اډې ته ولېږدوي، او هم د سوداګریزو فضایي الوتنو یو نوی باب پرانیزي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه اتلس. هرات د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 21 اسمان به شین وي. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 15 اسمان شین. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 20. او جلال آباد کې به اسمان وریز وي، د باران اټکل هم شوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30.
ازادي رادیو اوري. وړاندې راپورونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه دې پر کورونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي، په کابل کې خلک پر یوه یوناني طبیب چې ادعا کوي د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دي.
د درملنې کوم خاص میتود نشته.
په دې اړه مو له یوه متخصص ډاکټر سره هم مرکه کړې ده. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، او افغانستان سکل داسې مهال مانځي چې په دې هیواد کې د کورونا د وبا له امله ښوونځیو ته د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې له ښوونځیو محروم دي. تر اوسه شمیر 10 میلیونه اوښتی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د یو سپین پوستې پولیس لخوا د یو تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې پرون هم د امریکا په ګڼو ښارونو کې سخت مظاهرې روانې وې. او د جون رنگونو کې مو له یو کسره خبرې کړې چې وزن زیات ده.
زه خوراک چرب سه گشتوگام نسته وزم هم زیات سه که نیمون به وقت که جلابات یا لکنال کابل از ارجات پوری پیاده مزل کهو پا خدای دا چی بیدیم مزل کهولا 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 کهولا.
اسدی رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لسګونو کسانو پرون ټوله شپه په کابل کې د هغه خصوصي کلینیک مخې ته تېره کړه چې حکیم الکوزی په کې فعالیت کوي. حکیم الکوزی د کندهار اوسیدونکو دی او ادعا کوي چې کورونا ضد واکسین یا درمل جوړ کړي او د کورونا وایروس ګڼ ناروغان پرې ښه شوي دي. عامه روغتیا وزارت د حکیم الکوزی د کار ځای رسمن تړلی او ویلي دي تر هغو چې دوی د الکوزی په لاس جوړ شوي درمل یا څاڅکي نوي ازمویلي خلک دي په جدي توګه له ګڼه ګوڼې ډډه وکړي. سپیولا ستانکزای نور جزئیات اوروي.
په کرونا ویروس اخته کسان یا د ناروغانو د کورنۍ لسګونه غړي سره لدی چې د عامې روغتیا وزارت منع کړي وو د حکیم الکوزی په لاس د جوړ شویو درملو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایست. دوی د عامې روغتیا وزارت ملامتوي چې د دوی په خبره نه خپله خدمات رسولی شي او نه حکیم کار د پرېږدي. د کابل دوه اوسیدونکي فهیمه او محمد عمران په هغه ویډیو کې چې د حکیم الکوزی له فیسبوک خبریده له دولت وغوښتل چې د درملو د توزیع اجازه ورکړي.
موږ اجازه کړې چې موږ د دواسه استفاده وکړو او شفایان څه نه دوا نه خپل دولت دوا پیدا کړي. نو موږ اجازه کړې چې د حکیم د صاحب دواسه استفاده وکړو. نو موږ ګناه چې نو دولت خو هیڅ کار نشي کولای. نو
دا دوا زما ډېر ناروغان دي چې ورسره خښوي دي. اوس نور هم دي تقریبا د څو ولایتو څخه راغلي دي. زمونږ کور کې دي. زه غواړم چې دا دوا ورته وسم چې هغه هم ورسره روغ شي.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د سبحان په نوم خصوصي کلینیک چې هلته حکیم الکوزی پکې د کورونا ویروس زد درمل ویشل رسمن تړلې او له خلکو یې غوښتي تر هغه وخته چې دغه طبیب جوړه شوې دوا څېړل کیږي خلک دې ګټه ترې نه اخلي. د دودی سپ حکیم الکوزی چې د کندهار اصلي اوسیدونکی دی ادعا لري چې د زل خوا جوړ شویو درملو باندې ګڼ ناروغان ښه شوي هم دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب د حکیم الکوزی په ننګه له حکومت وغوښتل چې د الکوزی د کار د پیل اجازه بیرته ورکړي.
چې یو څاڅکی وینه مې په بدن کې تر هغه وخته پورې د دې غوښتنې کوم چې دغه رښتیا او حقیقت معلوم شي. چې لنډې د کړې دي تاسو او چې لنډې په یو نه پاره دوه نه پوره پنځه نه پوره باندې دوسانو نه دی ورکول څه چې لنډې په څلمیر زره کسانو باندې ورکول څه د څلمیر زره کسانو ژوند ورکول څه.
روغتیا پلان په کابل کې د هغو درملو د ترلاسه کولو لپاره چې لانه دي آزمویل شوي د خلکو په ټولېدو او لانجو جدي اندېښنه ښکاره کوي. د جرمني په هایدلبرګ ښار کې د توراکس روغتون یو متخصص ډاکټر سمیر بیات بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه بعضی از هموطنهای ما در این قسمت احساساتی عمل میکنن. نتیجه دوا هنوز معلوم نیست.
متاسفانه زموږ ځینې وطنوال په دې برخه کې احساساتی عمل کوي. د دې درملو نتیجه لا نه ده معلومه چې آیا دا درمل واقعا نتیجه ورکوي که څنګه. دا باید په لابراتوار کې ټیسټ شي نه په ناروغانو، ځکه موږ هیڅکله له یو ناروغ د لابراتوار د سمپل په توګه استفاده نه شو کولای. که موږ ځان ته دا صلاحیت ورکړو چې له نه تایید شوي درمله د لابراتوار د سمپل په توګه کار واخلو، که چیرته ناروغ کس ته خطرناک عواقب پیدا شي، چان ښایي په مرګ تمام شي، بیا به څوک ځواب وایي؟
که حتی امکان داره منجر به مرګ شوه، پاسخگو باز در این زمینه کی است؟
اخو د هالند او جرمنی د داخله ډاکټرانو د ټولنې غړي اسد جرفوین په کابل کې دی. وحکیم پلاس د جوړ شوی درملو د ترلاسه کولو لپاره د لزګونه افغانانو په ټولېدو جدي اندېښنه خو ده او وی ویل چې دا غونډې به په خپل د کرونا ویروس د انتقال ډیره زمینه برابر کړي.
و موږ دلته په داسې حال کې چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه د پر کرونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي. په کابل کې خلک پر یوه یونانی طبیب چې ادعا کوي د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره درمل جوړ کړي رامات دي. په نړۍ کې د کرونا وایروس له خپرېدو شاوخوا 15 میاشتې وزي، خو لکه څنګه چې مو وویل لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړی واکسین او درمل نه دي جوړ شوي. خو ډاکترانو د وخت په تېرېدو ځینې درمل ازمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه ښه ده. اسمت سروان په دې موضوع په جرمني کې له افغان ډاکتر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکتر نصیر احمد چې د فرانکفورت په یوه مهم روغتون کې کار کوي، په پیل کې د کرونا وایروس د درملنې په اړه وایي.
د درملنې کوم خاص میتود نشته. هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري، نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعي اکسیجن ته ضرورت لري نو د مصنوعي ماشین په مرسته باندې اکسیجن ورکول کېږي. د کرونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډېره سطحي بڼه باندې لکه یو ریزش یا زکام غوندې ناروغي، دوهم هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبت ضرورت لري، دریم بحرانی حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کرونا په اړه ویروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیه کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کېږي، په جرمني کې همچنان، خو تر اوسه پورې واکسین نه دی جوړ شوی. تجربې ښیي چې دا ډول واکسین جوړول به ډېر وخت ونیسي.
په کرونا اخته وي، دا ناروغي پې اسانه تېره شي، باید څوکی یا کوم درمل وخوري؟
د کرونا په اسانه تېرېدلو کې یا په درملنه کې بله مسله د خوب ده. هر انسان باید هڅه وکړي اقلا په 4 ساعتو کې 8 ساعته خوب وکړي. د ناروغان نو یوه لویه برخه زیاتره د عضلاتو او د مفصلونو دردونه لري، نفس تنګي ورته پیدا کېږي، ځکه نو اړ دي چې باید د درد درملنه وکړي، چې په دې برخه کې زیاتره کوشش باید وشي چې پاراسیتامول باندې دغه درملنه ترسره کړي. نور د درملنې لپاره نور درمل هم شته، خو له بده مرغه باید احتیاط وشي، ځکه کیدای شي بعض درملونه په ګردو باندې بد تاثیر کړي، بعضې په جگر باندې. او کرونا هم داسې یو ویروس دی چې تقریبا وروسته له سږي او زړه نه کیدای شي د بدن نور غړي هم تر برید لاندې ونیسي. نو د درد په درملنه کې موږ کوشش کوو چې په پاراسیتامول باندې د خبره دغه تداوي ترسره کړو.
ډاکټر نصیر احمدو چې د کرونا د ناروغانو د درملنې په اړه خپل نظر له موږ سره شریکاو. ډاکټر نصیر احمد د فرانکفورت په یوه مهم روغتون کې کار کوي او وایي چې تر اوسه پورې د کرونا د ناروغۍ د درملنې لپاره نه واکسین جوړ شوی او نه هم سم درمل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستوني وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د سهار و بجې او 19 دقیقې کیدونکې دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې پر یو خصوصي ټلویزیون د شنبې د ورځې بریده په پام چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی د طالبانو او د دې ډلې ترمنځ اړیکو ته امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې پام اړولی او په یو مطلب کې تر دې صدیق لاندې چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش ترمنځ د اړیکو په اړه متضادې ارزونې د سولې په وړاندې پر خنډونو دلالت کوي کتنه کړې ده. د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو د شنبې د ورځې په برید کې د دې ټلویزیون یو خبریال او د تخنیک د برخې یو کارکونکی ووژل شول او اووه تنه نور ژوبل شول. داعش پر دغه برید سربیره په دې وروستیو کې په کابل کې پر یوه روغتون له برید پرته چې د جګپورو افغان چارواکو یې طالبان مسؤول بللي وو د ډېرو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم اخیستی دی. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو دغه ادعاوې چې طالبان او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه د حملو په ترسره کولو کې له یو بل سره همکاري کوي او دواړه د روزنې له ګډو شریانونو کار اخلي هغه اوږده فرضیه چې په رسمي توګه د سولې د خبرو د پیلېدو پرمختګونه ګواښي لا پیاوړي کوي. که څه هم طالبان دغه ادعاوې چې ګواکې له داعش سره اړیکې پاللي ردوي، خو افغان چارواکو په کراتو ویلي چې طالبان دي دا طالبان دي چې دې ډلې ته یې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د کابل پر روختون د ورستي خونړي بریټ پاړه ورته داوي بیا جکپور افغان چارواکو تکرار کړی چې د سټارز ان سټرایپس رسپانډ دی مطلب لیکوال ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمد الله محب څرګندونه د پام وړ ښکاره شوی. خغلی محب د طالبانو ملاتړي ګرم بللی چې د په وینا اوس د تروریزم لپاره نورې ډلې ګماري. خو امریکایي چارواکو چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی د داعش او طالبانو د اړیکو په اړه له ادعا سره مخالفت څرګند کړی او په دې اړه شواهد کمزوري بللی دي. په هغه تړون کې چې د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې له طالبانو د دې ضمانت اخیستل شوی چې د داعش په ګډون به له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې دغه ډلې د افغانستان د خاورې د امریکا او نورې نړۍ پر ضد بریدونو لپاره کار واخلي. پر طالبانو سربیره چې له داعش سره د اړیکو پاللو یې دا ویرت کړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په ښکاره په یو ټویټ کې د افغان چارواکو د ادعا پر د ولو سره په کابل کې پر روختون د دغه وروستي برید مسؤله داعش ډله بللې وه. برتانوی انډیپندنت ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته پام اړولی او په یوه برخه کې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې لاسلیک شوي تړون ته په اشاره لیکلي چې د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د راتلونکي میلادي کال له نیمایي مخکې له افغانستان ووځي. خو د لیکوال په باور ښایي هغه له ټاکلي وخت مخکې له افغانستان ووځي ځکه ولسمشر ټرمپ به ښایي د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوی د روان کال د نومبر په 3 ترسره شي اعلان کړي چې ټول ځواکونه یې له افغانستانه وایستل. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې بیرته خپل هیواد ته د سرتیرو د ستنولو خبره وکړه او ویل چې هلته به وضعیت له نږدې څاري او که اړتیا ولیدل شي لکه د تندر په څیر به داسې حمله وکړي چې ساری نه دی لیدل شوی. د انډیپندنت په لیکنه پنټاګون پر دې خوښ نه دی خو که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې چې د لیکوال په باور د ناکام حضور څخه کم 2 پوره کیږي 2 نور پاتې شي دا به څه درد دوا کړي. په افغانستان کې یو جولجړی تر رسیدو مخکې له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو وتل د چارو اکثر افغان کتونکي د دې هیواد د امن او سولې د هڅو په زیان بولي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 15 په صافه وازی اوریدلی شئ. نن دوشنبه د خبرګولی یا جوزا 12 د جون له لومړۍ نیټې سره برابر ده او دا ورځ هم د ماشوم له نړیوالې ورځ سره برابر ده. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي چې 3 ولکه ماشومان د کورونا له خپرېدو مخکې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګ محروم خو اوس دا شمېر 9.5 ته رسېږي. نور به لنسیم شفق وورو.
نن د ماشوم ورځ ده خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راستونزو او ناخوالو سره لاس او گریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار یې ناروغ دی او د بیوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیسکریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار می ملا در لری زور شگر زما او دریس او پلار دریس او روپی را تباتی کی او پلار سو زگر زما او دویم سیب کی ما کرونا و خاطر او سنزا از کلیم او خرسو ما پلار می که روغو کنا دل زلمی کی تلو بیا.
محمد 15 او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړ دی چې هر میاشت 4500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد په څیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري.
د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی راپورټ زموږ په بله خپرونه کې په بشپړه توګه اورېدلی شئ. او اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا په ګڼو ښارونو کې پرون هم سختې مظاهرې روانې وې. خلک په مینوسوتا کې د مئی په 15 د یوه سپین پوستې پولیس لخوا د یوه تور پوستې کس د وژنې په غبرګون کې مظاهرې کوي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
په میناپولیس، واشنگتن ډی سی، شیکاګو، نیویارک، اتلانتا، لاس انجلس او لسګونه نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې. په ځینو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان او د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې. لومړی مظاهرې آرامه وې خو کرار کرار په تاوتریخوالي واوښتې. تیره دوشنبه د مینیسوتا ایالت میناپولیس ښار کې یو سپین پوستی پولیس د جورج فلوید په نوم شپږ څلوېښت کلن تور پوستی کس وواژه. فلوید وروسته له هغه ساه ورکړه چې سپین پوستی پولیس څو دقیقې په غاړه زنګونی ښیي وو. د پیښې ځینو شاهدانو له دې صحنې ویډیو اخیستې وه او تر هغه وروسته چې په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپره شوه ګڼ امریکایان او بهرنیان یې په غوسه کړل. مظاهرې آن دومره سخته شوې چې د امریکا حکومت یې اړ کړ ملي ګارد موظف کړي چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. ملي ګارد په ګڼو ښارونو کې تر پرونه نږدې اوولس سوه کسان نیولي او بندیان کړي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر خلکو په ځینو سیمو کې د پولیسو موټر سوځولي او د دوکانونو د شیشو په ماتولو سره بېلابېل توکي تښتوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرونیو مظاهرو په اړه څو واره ټویټري بیانونه ورکړي او د تاوتریخوالي په مخنیوي یې ټینګار کړی دی. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انټیفا ډله د تراګرو لیست ته واچوي. انټیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلواله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. اخوا په مینیسوتا ایالت کې چې تېره دوشنبه د می پنځه ویشتمه تور پوستی جورج فلوید د یو پولیس په لاس ووژل شو ګرزبندیز دوام لري. دغه ایالت والي ټیم والز پرون وویل ځینو کړیو او ډلو وضع ګډوډه کړې او نارامي رامنځته کړې ده. هغه وویل ګرزبندیز به دوام پیدا کړي او ترڅنګ به پولیس په ځینو سیمو کې خپل عملیات جاري ساتي څو د ورانیو مخه ونیسي. اخوا د ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو احتمالي کاندید جو بایدن د تاوتریخوالي په غندلو سره ویلي مظاهرچیان باید په خپله هغه هدف تر سیوري لاندې رانولي چې په خاطر یې مظاهرې راپیل کړي. د امریکا په استازو جرګه کې د مینیسوتا ایالت استازي الهان عمر هم پرون ای بی سی ټلویزیون سره د مظاهرو په رابطه غږېدله.
زمونږ هیواد درد تیروي، خلک یې تصور نشي کولای. هغه پولیس چې د ټولنې د خدمت او ساتنې لپاره موظف شوی د جورج فلوید ساه بنده کړي او ویې وژني.
هغه څلور پولیس چې د جورج فلوید د وژنې په قضیه کې ښکېل وو له دندو لیرې شوي. د پولیسو افسر ډیرک چووین چې د جورج فلوید په غاړه باندې نه دقیقې خپل زنګونی ښیي وو په درېیم درجه غیر عمدي قتل تورن شوی دی.
او سمه یو ځل بیا فهم کړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان جمهوري رئیس ډاکټر احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر وټاکه. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. هغه دا څرګندونې پرون د جرمني سفارت ته نږدې د 2018 کال د می د یو دېرشمې د خونړي برید د درېیم کال د پوره کېدو په مناسبت کړې دي. د امریکا په لکتر لکه پنځه اویا ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وې. خلک په مینوساتا کې د می په پنځه ویشتمه د سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستي کس د وژنې په غبرګون کې راوتلي دي. او په سعودي عربستان او بیت المقدس کې جوماتونه پرون بېرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شول.
دا ژوند رنگونه
نن ملکایب دا
موږ چې دته ګورو د تاسو وزن لږ زیات ښکاري. که دا راته وایي چې دغه ډېر وزن څه تاوان درته کړی؟
دا ډېر وزن خو دا تاوان کړی چې خوراک چرب څه ګشتوګام نشته وزن هم زیات شه. که نیموږ به یو وخت کې جلال آباد یا د کونړ کابل ازارجات پورې پیاده مزل کاوه په خدای دا چی به دې مزه کوله لکه پولاو. دومره به تندرسته و شپه ورځ به مال سره کډو سره مزدونه کول ډېر صحت برابر وو.
اوس چې مثلا تاسو ویلې چې خواړه غواړ سول وزن زیات څه کومه مشکلات سره مخې؟
یاره زه چې نیم ساعت مزل چې وکړم ستړی کېږم. کنی یو شوه روز به چې ما مزل وکړم ستړی کېدم او په منډه کې به ګرځېدم.
اوس د خوراک کوم شیان دي چې نور دې وزن زیاتوي؟
لکه اوس غوښه ده، دا شیان دي، وریځه ده، لوبیا او دا شیان خوري. اوس تقریبا هغه پخواني حالات نشته، مالداري نشته چې موږ شیدې او غوړې او تروې او مستې وخورو. بس
ورځ په ورځ څه فکر کوي؟ نور دې وزن زیاتېږي؟
خپله خو مې دومره معلومات ځان راته کېږي چې ورځ په ورځ مې زیاتېږي وزن. او مخکې ډېر یو حاجي عادت کې وو.
څه تصمیم لري، څه باید وکړي چې نور له دې زیات دې وزن زیات نشي؟
کله فکر کوم چې مثال منډه کوه، سپورټ کوه، او کله دا چورت راولویږي چې مثال یو شپنی ونیسه خو هغه هم نه راته برابرېږي.
ولې ورزش نه کوې؟ سپورټ تاسو
وي ورزش زړه راټول کړم چې ورزش به کوم او منډه به کوم.
تاوده جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پات